د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې د دوو امریکایي سرچینو په استناد واورئ چې د افغان ځواکونو د بودیجې یوه برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه، او په فارس خلیج کې امریکا خپل جنګي ځواک پیاوړی کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل:
تما موافق عودت اجباری نیستیم، از هیچ کشوری، نه از ایران، نه از پاکستان.
موږ له هیڅ هیواد په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایران، نه له پاکستان، نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو. خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي، هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته ومومو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پر زویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي، دوی بل مجبوریت له خپلې خاورې افغانانو وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا، تیر کال تر ولکه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیاری دي. اخلی نورستانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل:
کار بالا کابل ادامه داره تطبیقات.
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی نهي او څوارلس ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبه اعلان کړو، خو که ونه شو نتیجې به یک شنبه سل په سلو کې اعلان شي. د ولسي جرګې ټاکنې له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په شلمه او بیا ویشتمه وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په ویشتمه رایې ورکړي. په غزني کې لا هم انتخابات نه دي شوي، او تمه ده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په دغه ولایت کې یو ځای د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاټلند په مرکز ایډنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د می په 19مه او 20مه له آیرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د رواني میلادي میاشتې په 10مه پیل شي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14مې دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. سیمه ته تازه د ایرلینګټن په نوم بیړۍ چې پوځیان لیږدوي استولې، زغروال ګاډی او الوتکې هم لیږلې دي. همدارسې د پیټریاټ توغندیو وسایل انتقال کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ایرلینګټن بیړۍ به له ابراهام لینکن بیړۍ سره چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې یوځای شي. امریکا سمیته بي 25 الوتکې تر دې مخکې استولې وي. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیز لګولی دی، او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د نړۍ اویا هیوادو له شمالي کوریا وغوښتل چې له اټومي وسلو، بالستیک توغندیو او د دې اړوند پروګرامونو څخه چې د نړۍ سولې ته بې ځایه ستر ګواښ دی لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا، د آسیا، لاتین امریکا، افریقا او اروپا یو شمېر هیوادونو پرون دا پریکړه لیک چې طرحه یې فرانسې وړاندې کړې وه لاسلیک کړه. روسیا او چین چې د شمالي کوریا متحدان دي د دې سند د لاسلیک څخه ډډه وکړه. شمالي کوریا تیره اونۍ دوه ځله د لنډ واټن توغندیو آزموینې وکړې. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغوونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې دواړو خواوو د پکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچین دا خبرې پرون د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سر اعظم راستیال لیوهی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې له چین سره به خبرې دوام وکړي. دا لانه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 25% ته لوړه کړه. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. او روسي خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکاو ته روان دی. پومپیو بل پوتین سره د وسلو پر کنټرول، شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. دا روسي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د پومپیو لومړی رسمي سفر دی. او سادی راډو په منځني سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو راپورونو ته تمکی شو. د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یوه برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشتې جلال زید پورا پور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیونه ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیون ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی و. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار مزه ډیر اندېښمنین چې دې خطر چې موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده، اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده، حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزې ولري.
شفیق همدم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړي چې غشتلې دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبری کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنوي چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یو اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخت جګړه کې ښکیل دي. لبل پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ شپږم پړاو خبري د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسېده. کابل ورسپانو دا موضوع څنګه څېړلې؟ دغه چاپی خبرونه ته ناجه صاحبۍ کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو او په روژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. سرخط ورسپانې په سرمقاله کې د قطر ناستي د نامحسوسه پرمختګ په اړه لیکنه کړې. د سرمقاله لیکوال لیکي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې که څه هم د پرمختګونو خبره شوې، خو په ویناي تر اوسه پورې د طالبانو په دریس کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او امریکا هم ظاهرا له افغانستانه د وتلو نیت نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر هغه چې بین الافغاني خبرې اترې پیل نه شي او افغانان خپلو کې سره تفاهم ته ونه رسیږي دا ډول ناستې به مطلوبه نتیجه ونه لري. دنیا خپلواکي ورسپانی په سر مقاله کې لیکلي د سولې شپږم دور خبري په داسې حال کې پېته ورسېدلې چې خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې له سوګه پرمختګه نارضایتي څرګنده کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلیلزاد په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو له ورو پرمختګه ناراضه دی چې د دې ستونزې تر څنګ د دغه بهیر په وړاندې ګڼې نورې ننګونې هم پرتې دي چې په کور دننه او بهر د دغه بهیر د ناکامېدو هڅې په خورا سرعت سره روانې دي. خو د سرمقالې لیکوال په وینا اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د ورو پرمختګ اصلي لامل څوک دي، طالبان که حکومت؟ ځکه دلته توپیر ډېر زیات دی، یعنی طالبان په خبرو کې ورو مخته ځي خو افغان حکومت بیا په تمامه معنا د دغه بهیر مخالف دی او د درېدو هڅه یې کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې طالبان د سولې واک نه لري، نورې لارې دې ولټول شي. وړاندې په سر مقاله کې د کابل د چهارشنبې ورځې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکل شوي چې د قطر شپږم پړاو خبرو نه ورځې له جګړې او بریدونو سره سم دوام وکړ، نو د امریکا په مشرۍ له نړیوالې ټولنې سره باید په زغرده خبرې وشي چې په طالبانو فشار راوړي او له طالب ډلې سره داسې خبرې ونه کړي چې هغوی ته امتیازات ورکړل شي، ځکه هغوی هیڅ ډول اوربان او سولې ته ژمن نه دي. د سر مقالې د لیکوال په وینا امریکا باید د طالب ډلې پر ځای د طالب او ترهګرو لورو چې پاکستان، ایران، روسیه او د پردې تر شا انګلستان دی، په افغانستان کې د سولې خبرې پیل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپاڼې بیا په سر مقاله کې د اوربان مسلې ته اشاره کړې. په سر مقاله کې وړاندې راغلي وروستیو بریدونو ته په کتو د قطر په مذاکراتو کې د امریکایي لوري مهم شرط باید دا وي چې طالبان اوربان ته غاړه کېږدي. د لیکوال په باور تر هغه چې په طالبانو او د دوی په ملاتړو فشارونه زیات نه شي، دغه ډله اوربان ته غاړه نه ږدي. او د ویسا خپلواکي ورسپاڼې د سر مقالې عنوان دی په قطر کې تودې خبرې، په هیواد کې بمبارۍ او خونړۍ بریدونه. د سر مقالې لیکوال لیکي د افغانستان د جګړې د دوام په تړاو د امریکایي استازو متناقضو څرګندونو ته په پام او دې ته په پام چې داعش ډله یو ځلې بیا د هیواد په یو شمېر برخو کې پیاوړې کېږي، که په لنډ وخت کې د قطر د سولې پروسه چټکه نه شي، د بین الافغاني تفاهم پروسه ګړندۍ نه شي، د سولې روان بهیر به مثبتې پایلې ونه لري.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او سندرې پکې خپرې کړو، یوه اقتصادي مسله راخلو. ګردیز شاروال وایي په ښار کې پر کلدارو د پیر او پلور د مخنیوي له پیل شوي پروسې سره یې د مرستې په پار 24 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد په افغاني موادو لپاره په افغانیو نرخ ټاکلی دی. خو بل لور ته د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی د شاروال له دې پریکړې سره مخالفت کړی. تفصیل لګردیزه د اصل ځاځي پراپور کې
کابود وکړه. لوړاندې د پکتیا ولایت ادارې پکله که هوډ وکړ چې په دې ولایت او په ځانګړي ډول ګردیز ښار کې به پر کلدارو پیر او پلور بندوي او پر ځای به افغاني راجبي. ولایت مقام د دې هوډ تر سره کولو لپاره د یو شمېر ملکی ادارو څخه ګډ کمیشن وټاکه. یاد کمیشن له بېلابېلو میتودونو څخه په استفادې لومړی په ګردیز ښار کې او له یو کال وروسته د دې ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې هم عملاً په کار پیل وکړ. خو د دې کمیشن او د ښار د هټیوالو اکسلو عملونه د ښاریانو له غبرګون سره مخ شوه. د کمیشن غړو به چې په ښار کې له ښاریانو سره کلدارې پیدا کړي، یا خو به یې ورڅخه ضبط کولې او یا به یې سوځلې، او هم به یې د هټیوال هټۍ تر 15 ورځو پورې تړله. تر څنګ هټیوالو هم د شل کلدارو جنس په 15 افغانۍ په پیرودونکي پلوره. د ښاریانو له ولایتي ادارې او په ځانګړي ډول ښاروالۍ څخه غوښتنه دا وه چې توکو ته د بیې وټاکي څو هټیوال د 50 کلدارو جنس ورباندې په 40 افغانۍ ونه پلوري. اوسمهال ګردیز ښاروالۍ 24 قلمه لومړنیو توکو پیربیې یا نرخونه ټاکلي، خو د ګردیز ښاروالۍ دا کړنه د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې له غبرګون سره مخ شوې. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو خدا چې د قانون لمخې آزاد بازار دی، د نرخونو ټاکل خلاف د قانون دی. بل زموږ ټول توکي له پاکستان او نورو هیوادونو څخه رواردیږي. موږ نشو کولی چې یو جنس دلته موږ ته په 10 افغانۍ تمام شوی وي، موږ یې په 6 افغانۍ وپلورو. په دې کار سره په خپله سوداګر زیان مومي او نشي کولی چې په بازار کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. ګردیز ښاروال انجینر عصمت الله خالد مانی چې د آزاد بازار د مقرراتو له مخې ښاروالۍ په ښار کې د نرخونو د ټاکلو صلاحیت نه لري، خو د یو مصلحت له مخې چې هغه په دې ولایت کې پر کلدارو د پیر او پلور مخنیوی او د افغانیو راجول دي، دولت مقام په لارښوونې دا کار ترسره کړی دی او تطبیقولو ته هم ژمن دی.
کله چې موږ د افغانیو د راجولو لپاره په ښار کې کار شروع کړ، موږ په څو ځله د مختلفو دوکاندارو د اصناف نمایندګان